د ازادي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. وخت په افغانستان کې د سهار و بجې شوې. زموږ خبرونه له همدې شپې پیل شوې او د ماخام تر و بجو دوام کوي. نن دوشنبه د کاب یهود میاشتې 12مه چې د مارچ میاشتې له 2مې نیټې سره برابر ده. د سهارنۍ خبری مجلې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. خبرونه کې چې د شفیق عیار په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي اوري چې افغان او امریکایي چارواکي وایي له طالبانو سره شوې موافقه په کلکه څاري. افغان چارواکي هیله کوي چې طالبان د موافقې موادو ته ژمن پاتې شي او که نه هر څه به له لاسه ووځي. د طالبانو او امریکا هوکړې په اړه مو د خلکو له خوښیو او اندېښنو هم خبروو. نور مسایل هم شته خو په سر کې خبرونه. په پیل کې د مهمو خبرونو سرټکی. امریکایي ولسمشر ډونالد ټرمپ له افغان ولسمشر محمد اشرف غنی سره په وروستیو سیاسي حالاتو خبرې کړې. زرګونه کډوال چې پکې زیات افغانان هم شامل دي د یونان تر پولو رسیدلي. او د روغتیا نړیوال سازمان وایي په کورونا ویروس داخته شوو کسانو شمیر نږدې 90,000 ته پورته شوی. د خبرونو تفصیل. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ خپل افغان سیال محمد اشرف غنی ته ټلیفون کړی او د سولې د پروسې په وروستیو تحولاتو یې خبرې ورسره کړې. دا خبره افغان جمهور رئیس یک شنبه ماښام په خپله ټویټر پاڼه لیکلې ده. ښاغلی غنی لیکلي، ولسمشر ټرمپ د پروسې د مخته وړلو په هدف د افغان حکومت پر رهبرۍ او دولتي ظرفیت باندې ډاډ څرګند کړ. دوی دواړو داسې وخت خبرې کړې چې شنبه امریکا او طالبانو د قطر په پلازمینه دوحه کې تړون لاسلیک کړ. د دغه تړون له مخې چې افغان او امریکایي چارواکو مشروط بللی، ټول بهرني پوځیان په 14 میاشتو کې له افغانستانه وځي او د مارچ په 10مه بین الافغاني خبرې پیلېږي. زرګونه کډوال چې پکې زیات افغانان هم شامل دي د یونان تر پولو رسیدلي، خو د دغه هیواد پولیس لار نه ورکوي. دوی وروسته له هغې له ترکیې د یونان په لوري وخوځېدل چې د ترکیې هیواد د هغو کډوالو په مخ خپلې لارې خلاصې کړې چې غواړي اروپا ته ولاړ شي. له جمعې راهیسې زرګونه پناه غوښتونکي په سړه هوا کې د یونان په 2 مترۍ کې پراته دي، خو هاخوا د اوښتو اجازه نه ورکول کیږي. د فرانسې خبری آژانس سره په خبرو کې یو افغان پناه غوښتونکي رسول چې خپل وړ ماشومې په اوږه و پرون د یونان د پولیسو له بد چلنده شکایت وکړ. دای وای ان موږ چې ماشومان هم را سره دي، یونانی سرتیری هوایی ډزې وکړلې. هغوی له موږ هر څه چې لرو اخلي، زموږ پیسې، موبایلونه او هر څه. نور ملګرو باندې مو هم همدا کیسه شوې. موږ اوس بیرته شاته راغلی یو، خو له دې زیات نه ځو. یو بل افغان کډوال نجیب هم ویلي چې د یونان پولیسو د دوی پیسې اخیستي او په زور یې بیرته د ترکیې خواته ګرځولي. ترکیه د کډوالو په مخه له تیرې جمعې راهیسې ځکه خپلې پولې خلاصې کړي چې وایي نور د کډوالو د ساتلو وړتیا نه لري او اروپا د کډوالو د کوربتوب په بدل کې له ترکیې سره خپلې مالي ژمنې نه دي عملي کړي. د ترکیې لخوا داسې وخت زرګونه کسان د اروپا په لور روان شوي چې دا هیواد په سوریه کې هم د بشار الاسد له رژیم سره په نښته کې دی او د جګړو په سبب لکونه سوریایان بې کوره شوي او د ترکیې پولو ته یې پناه وړې ده. ایران د تیرې یوې میاشتې په ترڅ کې څه باندې 400 افغان کورنۍ د افغانستان لویدیځ ولایت فراه ته په زور ستنې کړې دي. د دغو افغان کورنیو ځینو غړیو ازادي راډیو ته وویل چې له سختو ستونزو سره مخ دي. له دې ډلې له ایرانه په زور ایستل شوی افغان کډوال محمد حسن پرون ازادي راډیو ته وویل
ما مدت چند سال به ایران زندگی میکردیم، بعد همین مریض سختی داشتیم که برد به طور
تمام دای وای مکتو کال ایران کی اوسیدو. د فامیل یو غړی مو سوځیدلی وو، د تداوی لپاره مو هلته وړی وو. دوه نیم کال هلته وو، بیرته یې په زور راوویستلو. د ملک له لارې مو فرات ځانونه راورسول. خدای شاهد دی چې که د شپې خرڅ هم ولرو. دا زوړ کور کې میاشتې 3,000 کرایه ورکوو او 9 تنه ډوډۍ خواړه لرو. د فراه ولایت د کډوالو او بیرته ستنیدونکو چارو رئیس رحم الدین ریګیوال ازادي راډیو ته تایید کړی چې 400 افغان کورنۍ د فراه، هرات او نیمروز د پولو له لارې په زور له ایرانه ایستل شوي دي. یون ایچ سی آر یا د کډوالو په برخه کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنرۍ او افغان حکومت تل په عزت او په خپله خوښه د افغان کډوالو په بیرته ستنولو ټینګار کړی دی. د روغتیا نړیوال سازمان وایي چې باندې 83,000 خلک په کورونا ویروس اخته شوي او د وژل شوو خلکو شمیر هم له 3,000 اوښتی دی. اول تیر دسمبر د چین په ووهان ښار کې خلک په دې ویروس اخته شوي وو او قرار قرار د نړۍ څه باندې شپېتو هیوادونو ته دا ویروس خپور شو. د راپورونو په اساس په چین کې نږدې 80,000 کسان دې ویروس نیولی دي. هلته د وژل شوو خلکو شمیر 2,280 ته رسېدلی. تر چین وروسته ایران دویم هیواد دی چې ګڼ اوسیدونکي د کورونا ویروس له لاسه مړه شوي. هلته د وژل شوو شمیر تر پرونه 450 تنه ښودل کېده او پرې د اخته و شمیر 980 ته رسېدلی. دغه ویروس د اروپا ګڼ هیوادونه هم ګواښلي. په ایټالیا کې دې ویروس څه باندې زر کسان اخته شوي او له ډلې یې 40 تنه مړه شوي. په برېټانیا کې چارواکو تازه پرون تایید کړي چې 23 تنه په دې ویروس اخته شوي. تازه راپورونه وایي چې چک جمهوریت کې هم په دې ویروس 3 تنه اخته شوي دي. او روسای خبر دا چې د قزاقستان جمهور رئیس جمارات توقایف د جامپیل په جنوبی سیمه کې هغه ډلې چې د جنایتکار بللی د فبروري د اتمې او اومې خونړیو قومي نښتو مسؤولې بللی. په دې نښتو کې 11 کسان وژل شوي وو. ولسمشر توقایف د قزاقستان جامپیل سیمې ته په سفر کې پرون وویل چې یوې جنایتکار ډلې غوښتل د یوې بلې ډلې د سرحدي سوداګرۍ کنټرول په لاس کې واخلي. توقایف داسې وخت د جامپیل سیمې ته پرون سفر وکړ چې د قزاقستان په دویم لوی ښار الماتی کې د حکومت ضد مظاهرې وشوې. د الماتی پولیسو لسګونه دا مظاهره چان ونیول او په زور یې موټرونو ته واچول. پولیسو مظاهرې ناقانونه بللي. حال دا چې د راپورونو په اساس مظاهره چانو له سوله ییزو لارو خپل غږ پورته کړی و او اوس هم د هوا حالات
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
کابل د تودوخې لوړه درجه 14 چټي سلور اسمان شین. هرات د تودوخې لوړه درجه 12 چټي 15 اسمان سای سیوریس. کندهار د تودوخې لوړه درجه 6 چټي شپږ اسمان شین. مزار شریف د تودوخې لوړه درجه 12 چټي 2 اسمان سای سیوریس. او جلال آباد د تودوخې لوړه درجه 6 چټي 11 اسمان شین.
خبرونه او د هوا حالات مو له ازادي راډیو واوریدل. د خبرونه زموږ په ویبپاڼه کې هم شته. پته د ازادي راډیو ډاټ کام یا ازادي راډیو ډاټ او آر جی. وړاندې په خبرونه کې او رای چې افغان او امریکایي چارواکي وایي له طالبانو سره سولې ته د رسېدو لاسلیک شوی تړون په کلاکه څاري. افغان ولسمشر وایي که طالبان له تړونه سرغړونه وکړي هر څه له لاسه وځي.
تړون مشروط دی. که چیرته طالبان په دې 14 میاشتنی موده کې داسې تصور کوي چې له دغو موافقو ووځي هر څه سقوط کولی شي.
دې تړون ته جګړه ځپلې کورنۍ په ځانګړې توګه میرمنې ډېرې هیله منې دي.
خزی په دې مشکلات تو کې مچان الله سور کوي خاوندان الله سور کوي خدای دې وکړي چې تل پاتې سول راسي.
نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو او په نړیوالو مسایلو کې د غراز اوري چې اروپایي ټولنه د روسیې او ترکیې د کړکېچ د مخنیوي لپاره بیړنۍ ناسته جوړوي. ترکیې چارواکي د روسیې غواړي چې د سوریې له موضوع ځان څنډې ته کړي.
له روسیې نه مو تمه دا ده چې د یو تضمینونکي په توګه په خپلو ژمنو عمل وکړي.
د ژوند رنګونو پروګرام هم درته لرو. هیله دا تر پایه راسره پاتې شئ. راځو د خبرونې لومړی موضوع ته. افغان او امریکایي چارواکو ویلي چې له طالبانو سره شوې موافقه په جدي توګه څاري. افغان ولسمشر اشرف غنی له طالبانو سره د امریکا تر موافقې یوه ورځ وروسته یک شنبه ماښام ویلي که طالبان له خپلو موافقو ووځي هر څه سقوط کولی شي. اخوا د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو هم چې تازه له دوحې واشنګټن ته ستون شوی ویلي چې له طالبانو سره د شوې موافقې په اساس هر یو کس څارلی او مسؤول ګرځولی شي. امریکا او طالبانو شنبه د قطر په پلازمینه دوحه کې یو تړون لاسلیک کړ. سفی الله ستانکزی په دې اړه دا راپور برابر کړی.
د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی طالبانو ته یو پیغام ورکړ او هغه دا چې که دا ډله له خپلو ژمنو تیره شي هر څه ګډوډېدلی شي. ښاغلي غنی دغه پیغام یک شنبه ماښام له سی این این تلویزیون سره په یوه مرکه کې طالبانو ته ورکړ. تړون مشروط ده چې چیرته طالبان په دې 14 میاشتنی موده کې داسې تصور کوي چې له دغو موافقو ووزي هر څه سقوط کولای شي او مسؤلیت به هم د هغوی په غاړه وي. ښاغلی غنی شنبه او یک شنبه هم په خپلو جلا جلا ویناو کې له طالبانو سره شوی تړون مشروط وباله او وی ویل هوکړه په دې مشروط ده چې طالبانی مواد څنګه عملي کوي. له طالبانو سره امریکا متحده ایالاتونو شنبه د قطر په پلازمینه دوحه کې یو تړون لاسلیک کړ. دغه مشروط تړون له مخې ټول بهرني پوځیان په 14 میاشتو کې له افغانستانه وزي. د بین الافغاني خبرو تر پایله امریکا له اړوندو خواوو سره خبرې کوي چې 15 طالب بندیان خوشي شي او طالبان له القاعده او نورو ترهګرو ډلو سره همکاري پرې کوي او هم پر امریکا او متحدینو یې د هغوی د بریدونو مخه نیسي. د امریکا د بهرنیو چار وزیر مایک پومپیو چې تازه له دوحې واشنگتن ته ستون شوی پرون یک شنبه د سی بی ایس ټلویزیون له فیس د نیشن پروګرام سره په یو مرکه کې وویل چې طالبانو ژمنه کړې چې له ترهګرو سره اړیکې پرې کوي خو امریکا هر څه څاري او تش په خبرو باور نشي کېدی. دا معامله په هیچا باندې په باور تړلې نه ده. دا یوه ژوره مجموعه ده د څو میاشتو مذاکرو ښه ارزول شوې او تایید شوې مجموعه او تګلاره ده چې له مخې موږ د تړون هر یو غړی څارلای او حساب کتاب ورسره کولای شو. موږ به دا کار وکړو. دا په باور کوم تړلی خبر نه ده. دا په هغه څه تړلی دي چې عملاً په میدان کې ترسره کیږي، نه یوازې پرون چې یو مهمه ورځ وه بلکې د راتلونکو ورځو په مخه هم.
But in the days that follow
Pompeo ویل دا تړون دوه سری پوزي تطبیقي اسناد هم لري چې د امریکا د ټولو ځمکنیو او بحري قواو د خوندې ساتلو لپاره دی او د کانګرس غړي چانس لري چې وې ګوري. امریکا او طالبانو شنبه تر یوې اونۍ اورکم وروسته موافقه لاسلیک کړه. د طالبانو د سیاسي دفتر غړي او امریکا سره د تړون تر لاسلیک وروسته ویلي چې دوی به په خپلو ژمنو ولاړ پاتې شي.
و موریدل چې افغان او امریکایي چارواکي وایي چې له طالبانو سره شوې موافقه په جدي توګه څاري. بلورته د امریکا او طالبانو ترمنځ هوکړې په افغانانو کې بیلابیل خبرګونونه پارولي. ځینې کارپوهان وایي دغه هوکړې چې ځینې ناسرګندې برخې لري کولی شي د سولې پر روانو هڅو منفي اغیز وکړي، خو د مشرانو جرګې یو شمیر غړي وایي دغه هوکړه د بین الافغاني مذاکراتو لپاره لار هوارولی شي. په دې اړه خان محمد سیند دا راپور برابر کړی.
د امریکا او طالبانو ترمنځ د تلس کلنې خونړۍ جګړې وروسته د هوکړې لاسلیک یو لړ پوښتنې، اندېښنې او خوشبینۍ پیدا کړې دي. د حقوقي او سیاسي چارو ځینې پوهان دغه هوکړه مبهمه او تر ډېره حده د امریکا په ګټه ګڼي. د دوی په خبره دغه هوکړه اجرایي تضمین نه لري او همدارنګه د بندیانو د خوشې کېدو په اړه پکې فني ستونزې لیدل کېږي. د نړیوالو اړیکو پوه خالد سادات وایي
ټول لپاره لوی پرمختګ د رسول لپاره د طالبانو د امریکا ترمنځ توافق شوی دی چې د جګړه ختمي، اما د دې د بین الافغاني مذاکرات مسله په ګونګه پاتې شوی چې طالبانو سره د افغان حکومت رسمیت نه لري وسه پوري او توافقنامه کې داسې افغان سر ذکر شوی دی، یعنی افغان لور ذکر شوی دی. ممکن د هزارو په ادرس څوک لاشي، د مدني ټولنو په ادرس څوک لاشي.
خو د مشرانو جرګې یو شمېر غړي د دغه هوکړې لاسلیک کول د سولې د مذاکراتو لپاره یو ښه لار بولي. د دغه جرګې د هم مرستیال محمد آصف صدیقي وایي
زه خپل ورسره داد ورتم چې پیډې چې په شروع کې د حکومت مطبوعاتي مسایل چې دا د طالب په بکړه باندې پاسو شي، مګر زه خپل ورسره بعد دوه میاشتو دا داد ورکوم چې دا ټول ګټه به په مجموع کې موږ افغان دولت افغان حکومت به کړی.
د امریکا او طالبانو ترمنځ د شنبه پورز د قطر په مرکز د دوحې په خار کې هوکړه لیک لاسلیک شو. لدې سره سم د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی په کابل کې د امریکا د دفاع وزیر مارک سپیر او د ناتو له عمومي منشي یانس ټوټلبرګ سره ګډه اعلامیه لاسلیک کړه. په دوحه کې د امریکا او طالبانو ترمنځ په هوکړه کې په 14 میاشتو کې له افغانستان نه د امریکا او نورو هیوادونو د پوځونو په وتلو ټینګار شوی دی. خلک د دغه هوکړې په اړه بیلابیل نظرونه لري. د حقوقو د پوهنځي محصل سرود وای په دغه هوکړه کې د افغانانو او پتیرا د ښځو حقونو ته لازمه پاملرنه نه ده شوې. دا وای زه له هغه وضعیت چې نشي ویل کېده روښانه ده په اړه فکر کوم، ځکه چې د ښځو حقونه او سوکلنې لاسته راوړنې پکې ګونګې دي. دا یوازې په خبرو کې ویل کېږي نه په متن کې. د پایلو په اړه له هیلو نه اندېښنې ډېرې دي.
ما زیات نگران هستم.
خدا ادبیاتو د پوهنځي یو محصل خان زمان دغه هوکړه ته خوشبینه ده.
زه ورته ډیر زیات خوشبینه یم ځکه چې نړیواله سطح باندې د دې کې چې دا ټول لامل شي.
لدې سره په پام کې ده چې دغه هوکړه په افغانستان کې د امریکا تر ټولو لویه جګړه پای ته ورسوي او د افغانستان نه به د امریکایي ځواکونو وتلو ته لاره هواره کړي. خان محمد سیند، آزادی رادیو، کابل.
سوله او ملی یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
دا چې نړیوالو ورځپاڼو د افغانستان په اړه څه تبصرې کړي، نوریاس نوري د ځینو دې ورځپاڼو پاڼې اړولي.
نیویارک ټایمز ورځپاڼې په خپله وروستۍ ګڼه کې تر دې سر لیک لاندې چې له طالبانو سره له موافقې وروسته افغانان د دغې موافقې جزئیاتو ته اندېښنه لري او مطلب خپور کړی دی. نیویارک ټایمز په پیل کې د افغانانو د څو مهمو اندېښنو یادونه کوي او لیکي ډېر کسان د امریکایي ځواکونو د وتلو، د بندیانو د خوشې کولو، د څرنګوالي، د ښځو د حقونو او د حکومت د کنټرول په اړه د دغې موافقې مهمو ټکو ته اندېښنه لري. نیویارک ټایمز لیکي هغه موافقه چې د شنبې په ورځ د امریکا د متحدو ایالتونو او طالبانو ترمنځ وشوه لږ تر لږه یو اړخ څرګند دی، او هغه دا چې متحدو ایالتونو او طالبانو هغه څه ترلاسه کړل چې دواړو یې له زړه غوښتنه کوله. د مهال ویش له مخې له افغانستان د امریکایي سرتېرو وتل او دا چې له هغې وروسته به څه پېښېږي. خو د نیویارک ټایمز په لیکنه په دې منځ کې د افغانستان خلک دي چې وروستۍ برخه به یې چې څه پېښېږي دوی لپاره څه ډول وي. د هغې موافقې چې له مخې د دوی حکومت څنګ ته شوی او ډېرې مهمې مسلې هم مبهمې پاتې دي. نیویارک ټایمز لیکي په دغه پروسه کې لومړنی خنډ چې ظاهرا په څه کم څلېرشتو ساعتونو کې راڅرګند شو هغه دا چې متحدو ایالتونو د شنبې په ورځ د دغې موافقې تر لاسلیک کېدو وروسته وویل چې د مارچ تر لسمې به د طالبانو 15,000 بندیان د افغانستان د حکومت له زندانونو خوشي شي او طالبان به هم له خپل لوري د حکومت زر بندیان خوشي کړي. خو د ورځپاڼې په وینا افغان ولسمشر اشرف غنی د یکشنبې په ورځ په یوه خبري کانفرنس کې وویل چې دا به له طالبانو سره د مخامخ خبرو تر پیلېدو مخکې شرط نه وي. ښاغلي غنی وویل زموږ خلک د سولې په اړه اجماع لري، خو دوی په دې اړه چې د سولې لپاره باید څومره قیمت پرې کړي اجماع ته نه دي رسېدلي. هغه وویل په دې اړه به تر هغو چې یوه موافقه ترلاسه کوو خبرې وشي. واشنگتن پوست ورځپاڼې هم د طالبانو او امریکا ترمنځ لاسلیک شوې موافقې او د هغې پر ځینو برخو د افغان ولسمشر اشرف غنی انتقادونو ته پام اړولی دی. واشنگتن پوست لیکي ولسمشر غنی پرون یک شنبه د بندیانو د خوشي کېدو د لانجمن مهال ویش په ګډون د دغې موافقې پر ځینو برخو انتقاد وکړ. د ورځپاڼې په لیکنه د غنی دغه انتقادونه د دې ښکارندویي کوي چې افغانستان چې په روان کړکېچ کې یوې نوې مرحلې ته داخلیږي په وړاندې څه ستونزې پرتې دي. په تیره بیا د ښکېلو اړخونو لخوا د هغو شرایطو د پوره کولو په برخه کې چې پر اساس به یې د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ مخامخ خبرې پیلېږي او همدا چې په راتلونکي کې په ټول افغانستان کې د تاوتریخوالي کچه تر څه حد راکمه شي. ولسمشر غنی وویل دا د امریکا نه بلکې د افغانستان د حکومت صلاحیت دی چې طالب بندیان خوشي کړي که نه. هغه زیاته کړه چې د 5,000 طالب بندیانو د خوشي کېدو په اړه ژمنه نه ده شوې او پر دې موضوع به ښایي له طالبانو سره د مذاکراتو په جریان کې خبرې وکړي، خو هغه باید د دغو مذاکرو د پیل لپاره یو شرط نه وي.
زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. وخت په افغانستان کې 8:03 دي. راځو یوې نړیوالې موضوع ته. اروپایي ټولنه همدا اونۍ د سوریې په ادلیب کې د ترکیې او روسیې د کړکېچ د مخنیوي په لارو چارو باندې یوه بیړنۍ ناسته کوي. د دې ټولنې د بهرنۍ چارو وزیران د یونان په غوښتنه سره ټولېږي. یونان وروسته له هغه دا غوښتنه کړې چې د دغه هیواد پولو ته لسګونه زره هغه پناه غوښتونکي ورسېدلي چې ترکیه یې مخه خلاصه کړې. د ترکیه د دې کار هدف دا ښودل شوی چې په سوریه کې د خپلو عملیاتو لپاره د اروپایي ټولنې ملاتړ ترلاسه کړي. په ادلیب کې د سوریه او ترکیه د پوځیانو ترمنځ د نښتو په دوام بشري ناورین چې د خلکو بې کوره کېدل او د کډوالیو زیاتېدل یې لویې بېلګې دي لا پسې زیات شوی. په دې اړه پام وکړئ د صفي الله ستانکزي راپور ته.
د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو وزیران روانه اونۍ د سوریې په ادلیب ښار کې د وضعیت د لا خرابېدو د مخنیوي په لارو چارو بحث کوي. دوی داسې وخت سره کښېني چې په ادلیب کې د سوریې د رژیم او ترکیې پوځیانو نښتو او د جګړو دوام له اروپا سره د ترکیې د پولو د خلاصېدو سبب ګرځېدلی او اروپا ته د کډوالو نوې جوپه روانه کړې. د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسي مشر جوزف بورل پرون وویل په ادلیب او شاوخوا کې شخړې د سیمې او تر هغه لا د پراخې کچې ثبات او امنیت لپاره جدي ګواښ پېښوي. د ښاغلي بورل په وینا اروپایي ټولنه دې ته اړ ده چې د ادلیب د لانجو له امله د راپورته شوي ناورین د مقابلې لپاره خپلې هڅې دوه چنده کړي. هغه وویل د سوریې د ادلیب د وضعیت په اړه بیړنۍ ناسته د یونان په غوښتنه ترسره کیږي، ځکه زرګونه کډوال د ترکیې له خاورې یونان ته د ننوتلو په تمه ولاړ دي. ترکیه وروسته له هغه اروپا ته د کډوالو د ننوتلو لار خلاصه پرېښوده چې تېره پنجشنبه د سوریې په هوایي بمباریو کې په ادلیب کې یو شمېر ترکي سرتیري ووژل شول. د ترکیې د ولسمشر رجب طیب اردوغان د دغه کار هدف په سوریه کې د انقرې د پوځي عملیاتو لپاره د اروپایي ټولنې د ملاتړ جلبول ښودل شوي. په څو وروستیو ورځو کې په ادلیب او شاوخوا سیمو کې د ترکیې او سوریې د پوځیانو ترمنځ نښتو زور اخیستی او هغه څه چې پخوا یو بشري ناورین بلل کېده لا پسې زیات شوی. دا بشري ناورین د لکونه سوریایانو بې کوره کېده دله او ترکیه ته د هغوی پناه وروړل دي. په سوریه کې د ترکیې او سوری پوځیانو د نښتو په زیاتېدو د ترکیې او روسیې کړکیچ هم زیات شوی دی. پرون د ترکیې دفاع وزیر خلوصي اکار د ترکیې په یو سرحدي ښار کې له خپلو قمندانانو سره لیدلی او ویلي دي چې د سوریې حکومتي ځواکونو ته زیات تجهیزاتي او ځاني زیان اړولی. اکار له موسکو هم غوښتي چې په سوریه وهڅوي په خپلو ژمنو عمل وکړي.
له
روسیې نه مو تمه دا ده چې د یو تضمینونکي په توګه په خپلو ژمنو عمل وکړي، په سوریه له خپل نفوذه کار واخلي، څو سوریه بریدونه بند کړي او د 2013 کال د اوربان تعین شویو کرښو ته ستنه شي. موږ له روسیې سره نه د مقابلې پلان او نه کوم هدف لرو. سوریه د روسیې له ملاتړ برخمنه ده، حال دا چې ترکیه د سوریې د رژیم د مخالفینو ملاتړ کوي. د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین ویاند دمیتری پیسکوف پرون وویل تمه دا پنجشنبه یا جمعه ولسمشر پوتین له خپل ترکی سیال رجب طیب اردوغان سره په موسکو کې وګوري او د ادلیب پر روان وضعیت خبرې وکړي. پیسکوف زیاته کړه دا به اسانی خبرې نه وي، خو دواړه مشران به د ادلیب د لانجې په حل تمرکز وکړي.
آزادی رادیو ته غوښتنی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
په غزنی کې په سلګونه داسې میندې شته چې په جګړو کې د کورنۍ غړي قرباني ورکړي او اوس دوی د سولې ارمانجنې دي. دوی وایي سره له دې چې زامن یې د وسلوالو مخالفانو په جګړو کې وژل سوي، خو دوی ته چمتو دي چې د سولې په راوستو هغوی ته بخښنه هم وکړي. شریفه هم هغه میرمن ده چې دوه زامن یې د پولیسو په لیکو کې وژل شوي. حبیب الرحمن تاثیر له دې میرمنې سره خبرې کړي او دا راپور یې چمتو کړی.
دا غزنی ښار ختیځ لور ته پالی لالا سیمه کې په یو زړه او سړه خونه کې شاوخوا 45 کلنه غمو وهلې او لوغړه نشه زووسی. دا د اتو اولادونو مور شریفه ده. شریفه د غزنی اندړو ولسوالۍ اوسیدونکي ده چې دوه مشران زامن یې د پولیسو په لیکو کې وژل سوي دي. شریفه وایي د زامنو له وژل کېدو وروسته یې کور وسلوالو طالبانو ورسوځولی چې له هغه وروسته غزنی مرکز ته راکډه سوې ده. شریفې په سلګو سلګو وویل میړه یې طالبانو دومره وهلی چې لاسونه او پښې ورمات کړي او اوس په رواني ناروغۍ اخته دی. شریفه په ستونزمن حالت کې ژوند کوي. کله چې میلادیې څخه د سولې په اړه وپوښتل راته ویویل دا یوازې شریفه نه بلکې په غزنی کې په سلګونو داسې میندې شته چې په جګړو کې اولادونه وژل سوي او د سولې ارمانجنې دي. دوی وایي که سوله رانسي همداسې به د دغه میندو اولادونه په جګړو کې د شکیلو لورو لخوا وژل کېږي. ډاکټر امینه حکیمي وایي سولې ته اړتیا ده.
د افغانستان ښځو ډېر زیات ضرر ولیدو او دا د جنګ تاوتریخوالي مشکلات چې دي دا ښځې ویني او ښځې په دې مشکلاتو کې مچان له لاسه ورکوي، خاوندان له لاسه ورکوي، ورونه له لاسه ورکوي. نو ډېرې زیاتې پریشانه دي او ډېرې زیاتې سولې ته خوشحاله دي چې خدای دې وکړي چې تل پاتې سوله راشي.
په غزنی کې د ښځو چارو رئیس شکوریه ولی هم وایي ښځې تر نورو ډېرې له جګړو زیانمنې سوې دي، نو ځکه سولې ته هم له نورو ډېرې هیله منې دي. سوله د ټولو افغانانو لپاره ده. ټول افغانان سولې ته تږي دي، په ځانګړې توګه مېرمنې چې هر ورځ زامن له لاسه ورکوي، میړونه له لاسه ورکوي، ورونه له لاسه ورکوي. د جګړو ډېر رنځ او درد ماشومانو او ښځو ته رسېږي. اوس چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې هوکړه لاسلیک سوې ده، د شریفی او په غزنی کې د نورو افغان برومیندو هیلې سولې ته لا ډېرې سوې دي. دوی د جګړې له ښکېلو خواوو څخه غواړي چې نور افغان وژنې ته د پای ټکی کښېږدي.
په واسیمه کې په کوم امکاناتو سره مو امن راتلای شي. د دې اقومي جوړښتونه رژوندې کو چې د کوم جوړښتونه لري او دوی ته د بیا رغونې پروژې یوسو.
په آزاد ټولنو کې خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي.
الله دې سزار یا لایون کې چې دغه خصم ورته خستی نسونو نسمو راول او دوی ته کالی کولای شو په چی شي کو.
تغاسبین درګر دلګې د شیخ مصر سنتی پارک دغه سپلو روان دی.
تاسو هم له ازادي رادیو سره تماس ونیسئ، خپل فکر او نظر بیان کړئ.
په کابل کې 8:26 دی. یو ځل بیا د خبرونو لنډیز. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ خپل افغان سیال محمد اشرف غنی ته ټلیفون کړی او د سولې د پروسې په وروستۍ تحولات یو خبرې ورسره کړې. دا خبره افغان جمهور رئیس یکشنبه ماښام په خپله ټویټر پاڼه لیکلې ده. زرګونه کډوال چې پکې زیات افغانان هم شامل دي، د یونان تر پولو رسیدلي، خو د دغه هیواد پولیس لار نه ورکوي. دوی وروسته له هغه د ترکیې د یونان په لور وخوځېدل چې د ترکیې هیواد د هغو کډوالو په مخ خپلې لارې خلاصې کړي چې غواړي اروپا ته ولاړ شي. ایران د تیرې یوې میاشتې په ترڅ کې څه باندې 400 افغان کورنۍ د افغانستان لویدیځ ولایت فراته په زور ستنې کړې دي. د روغتیا نړیوال سازمان وایي څه باندې 80,000 خلک په کرونا ویروس اخته شوي او د وژل شوو خلکو شمیر له 3,000 اوښتی دی.